امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو ریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی. زنه زرانا یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ سهرنۍ خبری خبرونه اورئ. قدرمنو اوریدونکو، په خبرونه کې به واورئ د افغانستان حکومت په وی غونډه کې د افغانستان د خپلواکۍ یو کم سلمه کلیزه د پخوانی پادشاه امان الله په دوره کې په جوړ شوې ماڼۍ کې لمانځلې ده، او په افغانستان کې د خپلواکۍ ورس په داسې وخت کې ومانځل شوه چې لا هم په مختلفو ولایتونو کې د دولت ضد وسلوالو ډلو سره جګړه روانه ده. درنو اوریدونکو، په دې حق رپورټونه د خبرونو نه وروسته اورئ، اوس درته زه خبرونه اورم.
امریکا او پاکستان دواړو د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د لوی اختر په مناسبت د اوربند اعلان هرکلی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د اوربند اعلان هرکلی کړی، او ښاغلی پومپیو ویلي دي چې امریکا د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو سره همکاري ته تیار دي. هغه ویل امریکا د افغان ولسمشر غنی طالبان ته د اوربند د مشروط وړاندیز هرکلی کوي، دا د افغانانو د سولې د خواهش سره سم عمل دی. ښاغلی پومپیو وویل چې امریکا د افغان حکومت د طالبانو سره د مستقیمو مذاکراتو ملاتړ کوي. له بلې خوا، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم پرون د یک شنبې په ورځ یوه اعلامیه خپره کړه چې پکې ویلي پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات دپاره د دغو ټولو کوششونو ملاتړ کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی دی چې د دوشنبې په ورځ د عرفې له ورځې نه نیولې د اسلام د پیغمبر د میلاد تر ورځې پورې د طالبانو سره اوربند اعلانوي. ښاغلی غنی ټینګار وکړو چې د دولت اوربند مشروط دی، او په هغه صورت کې به وشي چې د طالبانو لخوا نه هم رعایت شي. د امریکا حکومت ویلی چې ځواکونه به تر هغې چې ورته اړتیا وي په عراق کې پاتې شي. د امریکایي ځواکونو یو ویان شان رایان د یک شنبې په ورځ په ابوظبي کې خبریالانو ته وویل چې د دغه اقدام هدف د عراق په هغه سیمو کې د ثبات ټینګېدل دي چې د مخه د اسلامي دولت د ډلې یا داعش تر ولکې لاندې وي. ښاغلی رایان وویل موږ به خپل ځواکونه تر هغه په عراق کې وساتو چې فکر وکړو چې عراقی مامورین ورته ضرورت لري. دغه امریکایي پوځي هم دا شان ویلي دي چې د داعش ډله باید د پوځي ځواک د لارې د بشپړ ماتې سره مخامخ شي، او تر هغه وخت اړتیا ده چې ائتلافي ځواکونه په عراق کې پاتې شي. د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان د خپلې دندې دپاره د لوړې پورته کولو وروسته ملت ته لومړنۍ وینا وکړه. عمران خان د وینا په سر کې د خپلو طرفدارانو نه مننه وکړه. ویل زه د خپلو هغه طرفدارانو نه منندوی یم چې زما سره د تیرو دوه ویشت کلونو نه ملاتړ ته دوام ورکړی دی. زما سیاست ته د راتګ هیڅ نیت نه و، خو د پاکستان د ښېګڼې لپاره مې دا پرېکړه وکړه. هغه وویل چې بدلون به زما نه شروع کیږي، او هر هغه کس نه سره به حساب کتاب کوي چې د پاکستان نه پیسې غلا کړي دي. هغه په خپلې وینا کې د پاکستان ته د راپېښو مسلو په اړه خبرې وکړې. هغه وویل چې پاکستان ته د ټولو نه ستره راپېښه مسله د دغه ملک پور دی. هغه وویل چې د تحریک انصاف حکومت به کوشش کوي چې دغه مسله حل کړي. عمران خان په خیبر پختونخوا کې د خپل سیاسي ګوند کامیابی خبره وکړه. وی ویل چې په پختونخوا کې د هغوی د ښه پالیسیو له کبله د جنایت په کچه کې کمی راغلی ده، او د پولیسو په لیکو کې اصلاحاتو ډیر مثبت اثر کړی دی. عمران خان وویل چې په ملک کې به د غریبۍ د ختمولو لپاره کار کوي. هغه دا هم وویل چې د ګاونډي ملکونو سره به د اړیکو ښه کولو لپاره کوشش کوي. عمران خان په خاصه توګه د فاټا یا په پاکستان کې د قبایلي علاقو خبره وکړه. وی ویل چې هلته د ترګرۍ خلاف د جنگ په نتیجه کې د فاټا حالات ډیر زیات خراب شوي دي، او دوی به کوشش کوي چې فاټا ته خاصه توجه ورکړي. د هند د کیرلا په ایالت کې د یو قوي سیلاب په نتیجه کې د 350 تنه زیات کسان وژل شوي دي، او په لسکونه تر اوسه لا درک دي. په هند کې د مونسون بارانونه چې د مئی د 9 نه شروع کیږي، په کیرلا کې تر اوسه پورې د 350 نه زیات خلک وژلي دي. حکومتي چارواکي وایي چې کېدای شي دغه شمیر لا هم زیات شي. حکومت د بیړنیو حالاتو اعلان کړی دی، او دغه سیمې ته مرستې انتقالول شروع کړي دي. په انډونیزیا کې یو قوي زلزلې د لیمبوک سیمه بیا لړزولې ده. زلزله چې قوت یې د ریکتر په اندازه 6.3 درجې و، د لیمبوک په سیمه کې خلک یو ځلې بیا یېرولي دي. چارواکي وایي چې کیدای شي په دغه زلزله کې مړي هم شوي و، خو تر اوسه پورې په دې حقله باندې هیڅ معلومات نشته. دغه قوي زلزلې اوسیدونکي یو ځلې بیا ډیر زیات وارخطا کړي دي، ځکه چې 13 اونۍ یوه قوي زلزله شوې وه چې 400 کسه یې وجلي وو. اسرائیلو د غزې په تړانګه کې د خلکو د تګ راتګ یوازینۍ لاره تړلې ده. دغه کار د اسرائیلو حکومت پرون د یکشنبې په ورځ کړی دی. اسرائیلي چارواکي وایي چې دغه لار به یوازې د بشري مرستو د سامانونو د رسولو لپاره خلاصوي، او د هغې نه علاوه به چاته اجازه ورنه کړي چې په دغه لار تیر شي. د جمعې په ورځ فلسطیني چارواکو ویلي دي چې 2 تنه د اسرائیلو پوځیانو هغه وخت وجل چې د باز د سرحد سره یې نږدې مظاهره کوله. اسرائیلی پوځیانو په ډزو کې 6 کسه جوبل شوي هم دي. د یادونې وړ ده چې دغه پیښه په داسې وخت کې شوې ده چې د مصر حکومت د دواړو خواو ترمنځ د اوربند هڅې کوي. دا وو خبرونه. درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورټ ته. د افغانستان حکومت په غونډه کې د افغانستان د خپلواکۍ 99مه کلیزه د پخوانی پادشاه امان الله په دوره کې په جوړ شوی ماڼۍ کې ومنځله. پام وکړئ د اکرام شینواری رپورټ ته.
د افغانستان د ملي یووالي حکومت مشرانو نن د یکشنبې په ورځ د دارالامان په ماڼۍ کې د افغانانو د خپلواکۍ د 99مه کلیزې په مناسبت یوه غونډه جوړه کړې وه. په دې غونډه کې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی، لومړی میرمن رولا غنی بیبی ګل، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله، او د افغانستان د حکومت لوړ پوړو ملکي او امنیتي چارواکو سربیره د پخواني پادشاه امان الله خان لور شهزادګۍ هندیا هم ګډون کړی و. غونډې ته جمهور رئیس غنی په خپله وینا کې د افغان حکومت د اصلاحاتو او پروګرامونو په اړه خبرې وکړې. وویل چې ژر به د دارالامان ودانۍ سره د افغانستان د حکومت اداري کمپلیکس هم جوړ کړي. جمهور رئیس غنی په خپله وینا کې د لوی اختر په ورځو شپو کې د وسلوالو طالبان سره د اوربند په باب هم خبرې وکړې. وویل چې یاري د افغانستان د ټولنې ټولو کښونو سره سلام مشورې کړې دي. جمهور رئیس غنی ویل چې سر د دوشنبه د ورځې بل وسلوال طالبانو سره تر 3 میاشتو پورې یو مشروط اوربند وکړي، خو جمهور رئیس غنی ویل چې دا اوربند به یو لخیز نه وسی.
بار دیگر سر از فردا دوشنبه که روز اعلان میکنه.
یو ځل بیا سر له سبا دوشنبه چې د عرفی ورځ ده د میلاد نبی د ورځې پورې په دې شرط چې طالبان هم په دې نیکمرغ ورځو کې اوربند اعلان او وساتي تر هرې مودې پورې چې طالبان پر اتفاق وکړي اوربند اعلانوم.
جمهور رئیس غنی چې د افغانستان د بیلابیلو ټولنو چې پکې دینی عالمانو او سولې علي شوراګانې هم شامل وي، او د اسلامي هیوادونو د کنفرانس او د سعودي عربستان د پادشاه د پرله پسې غوښتنو په اساس دا مشروط اوربند اعلانوي. جمهور رئیس غنی په طالبانو غږ وکړ چې د افغان حکومت د سولې غږ ته دي مثبت ځواب ورکړي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم په خپل وینا کې وسلوالو طالبانو سره د سولې په مسله خبرې وکړي. په وسلوالو مخالفانو انتقاد وکړ او ویل چې افغان حکومت لخوا یو لخیز اوربند به ټینګ نشي.
دا ځل د ملي یووالي د حکومت لخوا د اوربند مسله په داسې ډول مطرح ده چې مقابل لوری چې په جګړه کې دی هغوی هم اوربند مراد کړي، که یې مراد نه کړي له بده مرغه اوربند خپل معنا له لاسه ورکوي.
د افغان امنیتي ځواکونو په چمتووالي باندې په ټینګار وویل چې افغان ځواکونو چمتووالی د افغانستان راتلونکي ټاکي. د دې غونډې په پیل کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرستې میرمن حسینه ساپۍ په خپله وینا کې د پخواني پاچا امان الله خان د دورې د معمارۍ د سب په اړه خبرې وکړې، او د هغه په وخت کې جوړه شوې هره ودانۍ د معمارۍ د معاصر تاریخ بېلګه وګڼله. میرمن حسینه ساپۍ د افغانستان د پرمختګ لپاره د پخواني پاچا امان الله خان هلې ځلې هم یادې کړې، او په ځانګړي ډول یې د ښځو د ژوند د ښه کېدو لپاره د هغه حسی وسایلی. میرمن صافی په سیاست په هنر ټولنیزو چارو کې د خزو د ژوند د خکېدو لپاره د افغان حکومت په هڅو عموږه کېده، او ویل چې د حکومت دا هڅې تر ډیره نیمایشي بڼه لري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دې غونډې وړاندې د افغانستان د خپلواکۍ په سلی باندې د ګلونو ګېډۍ هم ایښې وه. د کابل سربیره د افغانستان په ولایتونو کې هم د زمري 18مه له انګریزانو څخه د افغانانو د خپلواکۍ 99مه کلیزه د غونډې په ترڅ کې ولمانځل شوه.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15، د انټرنیټ له لارې پښتو voa.com.
د اماني دورې د نورو کامیابیو تر څنګ یوې هم د خزو د ازادۍ لپاره ګامو. د خلکو په حضور کې د شاه امان الله خان د میرمنې ملکې سوریا سرګندېدل او په ټولنیزو فعالیتونو کې برخه اخیستل د دې دورې تاریخي او فوق العاده اقدام حسابېږي. لیکوالې صفیه صدیقی امریکا غږ سره په امریکا کې
اول خو زه د خپلواکۍ ورځ مبارکي ټول خويندو ته وایم، او د افغانستان خپلواکۍ د افغانستان د خوځو لپاره نه یوازې د نارینه و نه یوازې د ټولنې لپاره، په دې معنا چې اعلی حضرت امان الله خان له ځان سره یو مدبر او یو پوه عالم او فاضل خزه درلوده چې د دې میرمن یو ډیره ښه مشاوره د اعلی حضرت په هغه وخت کې، او د دې لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په دې باندې پیږو، موږ د هغه دورې نه تر دا اوسه پورې چې ګورو هغه د خزو د خپلواکۍ او د خزو په باره کې چې کوم تدابیر ملکي نیولې وو هغه دغې نه وروسته هم تر اوسه پورې په هماغه ډول باندې چې وو هماغه ته تعقیب شوي دي.
بله، کېدای شي د خزو په برخه کې لاسته راوړنې مشخصې کړي؟
په ټوله کې موږ تاسو دې باندې پوهیږو چې د مستوراتو ایسا او همدارنګه بیا وروسته د ښځو ټولنه چې وایي اوس د ښځو چارو وزارت ده، او بله مسله چې ډېره زیاته مهمه وه د ښځو لپاره یوه محکمه جوړه شوې وه چې ښځو باید په خپلو هغه کوم حقوقي مسایل چې درلودل هغې دپاره دوی د ښځو دپاره خاصې محکمې ورته جوړې کړې وې، او د اماني په دوره کې د لومړي ځل دپاره ښځو د افغانستان نه د باندې زده کړې ترلاسه کړې چې د لومړي ځل دپاره 12 ښځې ترکیې او ایټالیې او همدارنګه کوم بل هېواد ته لېږلې چې دوی ښځو خپلې زده کړې ترلاسه کړې، او یعنی د نن نوي کاله یا پنځه نوي کاله مخکې ښځو د افغانستان د باندې زده کړې ترلاسه کړې. بل خپل ملکه چې وه د اعلی حضرت ډېره ښه مشاوره وه، او د ملکي کار یوازې او یوازې دا و چې داسې اصلاحات رامنځته کړي چې د اماني دورې نه وروسته هم تر دا اوسه پورې هماغه لاره مخته نیول شوې ده، د خبریانې د افغانستان د ښځو نهضت د نن د نوي کالونه زیات عمر لري او تر دا اوسه پورې چې جریان لري دوام لري، دا د هغې د برکته وو.
نو ولې د ملکي سرایا دومره هلې ځلې د یو بنسټیز ګام په توګه پاتې نه شوې، ځکه د نظامونو د بدلېدو سره د مبارزې هم خپل رنګ بدل کړ؟
البته نوشابه جان، موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې زمونږ دغه جغرافیایي موقعیت یو اندازه همیشه د خطر سره مخامخ تغییر خاطر متاسفانه لومړنۍ ټاپه چې وهل کېږي هغه په ښځو وهل کېږي، او د ښځو دپاره ټولنه ډېره وروسته پاتې. که دا ووایو چې هغه کوم بنسټ چې ښودل شوی دی په هغه ډول باندې که دا ښځې تر اوسه پورې مخ په وړاندې تللې وي، نو افغانستان به هم د نورو دنیا په قطار کې وای، مخصوصا د ښځو د نهضتونو له نقطې نظره. ولې متاسفانه دلته په هر څه کې تر هر څه لومړی ښځې متضرره کېږي، په ښځو باندې ټاپې لګول کېږي، په ښځو باندې بندیزونه لګول کېږي، اخیر خطر ښځې وروسته پاتې دي.
یعنی ستاسو د خبرو نه داسې څرګندېږي چې کومه مبارزه چې اوس د ښځو د حقونو دپاره روانه ده، دا د اماني د دورې د هغې مبارزې ادامه ده چې ملکې سرایا پیل کړې وه؟
بالکل، د ملک سوریا د هماغه وخت هلو زلو میراث دی، ولې دا میراث هغه څنګه چې باید ساتل شوی وای نه ده ساتل شوی، هغه څنګه چې باید پرمختګ ورته ورکړ شوی و نه ده ورکړ شوی، هغه څنګه چې وده باید ورکړ شوی و متاسفانه نه ده ورکړ شوی، ځکه چې ښځې په دې ټولنه کې مدام د حوادثو هغه لومړني ښکار دي چې ډېر زر متضرره شوي دي د حالاتونه. هغې د خطره یوازې او یوازې په یو شي باندې اکتفا کوو، هغه دا چې د افغانستان ښځې د ملک سرایا د هغه دور هلې ځلې باید همیشه یادې کړي، د شاه امان الله خان په څنګ کې باید د ملک سرایا هغه زحمتونه هغه نوښت هغه څه چې هغې د افغانستان د ښځو دپاره غوښتل هغه باید همیشه په پام کې ونیول شي، ځکه نن د هغې وخت نه پوره یوه پیړۍ تېره ده. اوس په یوه پیړۍ وروسته که د افغانستان ښځو ته کار کېږي هغه د دې ښځو حق دی، خو یوه پیړۍ مخکې چې کوم کار ورته شوی دی هغه د دې هغه د هغه د ویاړ دی چې تر اوسه پورې کله چې امان الله خان یادېږي ملکه سرایا حتما ماید ورته یاد شي.
ډېره مننه صفیه صدیقي کورم ودان.
تاسو نه هم د زړه له کومې مننه.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
افغانستان د خپلواکۍ ورځ په داسې وخت کې لمانځي چې لا هم په مختلفو ولایتونو کې د دولت ضد وسلوالو ډلو سره جګړه روانه ده. د امریکا غږ آشنا ټلویزیون د غزنی امنیه کمانډان جنرال فرید احمد مشل سره د غزنی د امنیت او ثبات او اوسنی وضعیت په اړه خبرې کړي.
جنرال صاحب، تاسو ستړي مشي، پروګرام ته په خیر رالی. یو تاسو ته د خپلواکۍ د ورځې مبارکي ویم، او ترڅنګ تاسو نوې رتبه چې واخیستله د جمهوریت ریاست د خانغې مبارکي ویم. خو پوښتنه دا ده چې که د غزنی عمومي وضعیت په اړه کوم معلومات لیدونکو سره شریک کړئ، چې امنیت څونه اوس تامین دی او خلک خپل سیمه او کورونه ته بیرته ستانه شوي دي کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر اصل مخ کې آشنا صاحب تاسو او تاسو فریک ټول لیدونکو ته د افغانستان د خپلواکۍ تبریکی وایم. او په غزنی شهر کې کافي قوتونه اوس ته موجود دي، کومندوی عملیات، کتاب خاص او موږ پولیس امنیتي ملي په ګډه باندې د شهر چاره طرف خپل شهر پاک سعودي د مخالفینو د وجود سره او امنیتي د تعبیر ټینګ دي. خلک آزاد خپل کاروبار کوي، خپل تجارتي کارونه مختبیایي، هیڅ نو ستونزه نشته. د برق لین وصل سعودي، د اوبو شبکه فعال سوې ده، د تلیفوني شبکې فعال سوې دي. یعنی اوس په شهر کې ستونزه نه لرو. زموږ عملیات هغسې پر مخ باندې ورځي چې ټولې ساعت و دښمن د وجود سره پای.
بله جنرال صاحب، مشل د سویل شي چې ستاسو وسلوال مخالفین اوس د غزنی په کوم ساحو کې دي، او بل دا چې آیا رښتیا پاکستانی وسلوال هم تاسو سره په مخامخ جګړه کې وژل شوی دي دغه تیره یوه هفته کې چې جګړه روانه وه؟
بله، زموږ سره خارجي اتباع خصوصا د پاکستان، د چچنیا دغه خلک زموږ سره په مخامخ جګړه کې د منځ کړی دي. د بازو ثبوتونه او اسنادونه وشانې موږ مرکزي دولت ته ورکړي دي. هغه ستره سره نو دوی په دا جګړه کې په پران دغه سهم اخیستی وو، او د دې غوښتل چې د غزني ښار ته سکوت ورکړي. هغه د دې وطن مېړني بچو هغه خپل د دې هغه عمله په شا وتنبوله، او دوی په دغه کې نابوده کړه، او دوی خپل خپلو باداران ته سرخم او بېرته لاړل.
بله ماشال صاحب، تاسو لږ مخکې واورېدل جمهور رئیس غنی درې میاشتې یو طرفه اوربان اعلان کو، هغه په دې شرط چې طالبان هم ورسره اعلان کړي. د دغه وسلوالو سره چې تاسو په دې غزنی کې وجنګېدلې یا تر اوسه هم جنګېږئ، څه فکر کوئ څومره ورسره د سولې یا د اوربان کولو امکان شته دی یا وینئ؟
د دولت یا خصوصا د افغانستان د خلکو ارادې ته کاملا احترام لرو، او د اوربان په تمام معنا که چیرې دا وری ګوره یو شټکی بکشي کوي که چیرې دغه درې میاشتې چې د دولت لورې سه اوربان اعلان سوی دي، که چیرې هم زمانه هغه اعلان کړي تیر وری موږ څوارلس ورځې وو، دوی درې ورځې وو. که چیرې دوی درې میاشتې دغه اوربان اعلان کړي او په دې کې شرایط وضع سوي دي چې د سلاو سره شهروتنو سره کړی چې راځي، هغه سلای به ښوول کېږي او د ښار دروازو ته تو خلاق نه لري. او ډېر شان په نظر کې هغه لومړی ځل لپاره دغه شی نه و. زموږ لپاره دا ورشه د ولس ارادې ته په تمام معنا حکومت چې موږ دی، او موږ د دولت عسکر یو، موږ هغه ټول اصول مراتبو. خو دغه شی هم درته وویل چې یو شی په دې کې ډېر ښه دی که څومره اعلان چې دولت کړی دی که همزمانه دوی دغونه دولت وکړي اوربان دی، که چیرې دوی درې ورځې یا څلور ورځې وکړي دولت هم هغه درې څلور ورځې دی، نور نه دی. نور بېرته هغه د جګړې ډګر که دی تود ساتي، موږ به یو مادې په مقابل کې ولاړو، د خپلې خاورې څخه به دفاع کړو. هر هغه څوک چې د خاورې ته لکه څنګه چې تېره خونړۍ هفته یو خونړۍ هفته وه چې د خلکو مارکیټو ته، دوکانو ته، کورو ته خارجي اتباعیې ورسره وې، خپل په وطن ته یې راوستلي وو، او زموږ خلک یې په شهیدانو، زخمیانو حتی کورونو ته یې ور اچوي، کوچنیان یې وځورول. دا یو تاسو ته معلومه ده چې د غزني ښار د اسلامي ثقافت په نامه باندې که چیرې دوی جګړه کوله یا دوی عام خلک مطلب نه وای، عام خلک نه وژلې، خو دشته معلوم وي، دشته به کل د حکومت سره به جنګ کوي، او پر داسې یو مقدس ښار باندې حمله کوله، او دا رقم کار د دوی د خپلو د دې څرګندوي چې دا یو وحشي ډله ده، وحشیان دي.
بله،
او وحشیان څه دا توقع نه کېږي چې دوی راولاړېږي، هغه دې چې د خلکو پر اولادونو باندې رحم نه کوي. په تمام معنا د دولت امر مشترک غلی دی، موږ هغه ته په تمام معنا په کایل یو، او هغه امیر پر ځای کوو. که چیرې دی یو امیر خپل د طرفه سه اوربند اعلان نه کړي، او دوی راولاړ شي چې موږ هزارات وکړي، او اوربند په دا معنی نه که دوی چیرې حمله کوي او دوی ته به څوک جوابي ډزې نه وکړي. که چیرې دوی پر دولتي مامورینو، پولیسو، اردو باندې ټک کوي، هغه ځای باندې به بالمثله عمل ترسره کېږي، او دوی به سرکوب کیږي.
یعنی تاسو وضعیت په کاتو باندې به اقدام کوي ک چیرته سوله کوي سوله کوي ک جنگ کوي جنگ پر صورت سره د غزنی امنیه قومندان فرید احمد مشال صاحب کورم ودان مانور پختنیم درلوده چون وخت ډیر کم دی خو ډیر تشکر چې زمنګ بلنه منلې و
د
مسروفیت سره تاسو خپل نظر شریکو کورم ودان
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوړ رتبه چارواکو په بوسنیا او هرزګوینا کې د پارلمانونو پریکړه غندلې ده. وای هغه رپورت دی بیرته واخلي چې په سربنیسا کې د زرګونو مسلمانانو عام قتل مني. خبریالي لیسا شلاین رپورت را لېږلې.
د عام قتل د مخنیوي په باره کې د ملګرو ملتونو خاص مشاور اداما دینګ د ریپبلیکا سرپیکا د ملي اسامبلی پریکړه په باره کې خبرداري ورکړه چې د 2004 کال رپورټ لغوه کړه. دا د بوسنیا او هرزګوینا لپاره پر شا تګ و. دا وایي دا د قانون حاکمیت او هغو کوښښونو ته تاوان رسوي چې د جنایتونو د قربانیانو لپاره د عدالت غوښتونکي وو. د 1992 او 1995 کلونو ترمنځ د بوسنیا د جنگ په وخت کې د ټولو فرقو په خلاف دغه جنایتونه شوي وو. د بشري حقوقو لپاره عالي کمیشنر زید راد الحسین دغه خبره مني. دی وایي دغه اقدام به د اکتوبر د میاشتې د عمومي انتخاباتو نه د مخه اختلاف او نیشنالیستیکي ناندرۍ له بد نه بتری کې د ده نطاقه رابینه شمداسانی نه وایي دغه پریکړه به د ګډوډو ټولنو ترمنځ د پخلاینې کوښښونو ته تاوان ورسوي. شمداسانی خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
The 2004 Srebrenica Commission report established that from the 10th to the 19th of July 1995, between 7,000 and 8,000 Bosniaks went missing in the area of Srebrenica. It also found that more than 1,000 Bosniaks were killed during this period. Two international courts have determined that this massacre
د 2004 کال د سابرینیسا د کمیسون رپورت چې د 1995 کال د جولای د میاشتې د 19 نیټې پورې لیکل شوی دی نه وایي د 2000 تر 8000 پورې بوسنایان د سابرینیسا په سیمه کې لادرکه شوي وو. په دغه رپورت کې دا هم راغلی دی چې 1000 تنه بوسنایان په دغه عین وخت کې وژل شوي وو. دوه بین المللي محکمو پریکړه کړې وه چې د بوسنیا د مسلمانانو وژل عام قتل و. د یوګوسلاویا د ټوټه ټوټه کېدو نه وروسته په بوسنیا او هرزګوینا کې جنگ پیل شو. د بوسنیا سربان کروشیان او مسلمانان د یو بل په خلاف راپاڅېدل. کله چې جنگ په 1995 کال کې ختم شو د 100,000 تنو په شاوخوا کې خلک وژل شوي وو او څه باندې 2 میلیونه کسان بېځای شوي وو. د دوهم نړیوال جنگ نه وروسته په اروپا کې دا تر ټولو نه زیات تباه کوونکی جنگ و. عالی کمیشنر زید سربسکا په پارلمان باندې تور ولګاوه چې د اکتوبر د انتخاباتو نه د مخه د سیاسي ګټې لاسته د راوړلو لپاره له دغې موافقینه ووته. دی وایي ویریږي چې دا به په دغه هیواد کې موجوده تاوتریخوالی اختلاف او بې باروري لا نوره پسې زیاته.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د اگست میاشتې 19 نیټه نړیواله بشری ورځ مانځل کیږي. په دې ورځ د هغه کسانو درناوی کیږي چې د نور په خدمت کې وجل شوی وي. لیسا شلاین رپورټ لیږلې.
په روان کال کې د 2013 کال د اگست میاشتې د 19 نیټه د هغه پیښې د 15 کلیز په باره کې خاص مراسم سرته رسول کیږي چې د عراق په پایتخت بغداد کې د ملګرو ملتونو په مرکز بمونه چول شوی. دغه مراسم په ژنیو کې د ملګرو ملتونو په مرکز کې نیول شوی. په داسې حال کې چې دا په نړیواله ټولنه باندې لومړی ډلیزه تروریستي حمله و مګر آخري نه و.
These are the faces of the United Nations.
دوی د ملګرو ملتونو مخونه دي. د دوی سابقې سره فرق کوي مګر نظر سره شریک دي. په دوی کې زمونږ ایډیال انغښته دي او په خپل ټول ژوند کې کوشش کوي چې زمونږ ایډیال درکړي چې بیل وخت او په ډیر تاوتریخوالي سره ګډ وټ کړی شلو. دغه لنډه ویډیو په 2013 کال کې اخیستل شوې وه چې په بغداد کې د کانال په هوټل باندې د تروریستي حملې نښې لا تر اوسه تازه دي. په راکه د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د خاص استاذ سرګیو میرو دا میلو نه طاق احمد فوزی یو له هغه دویشتو کسان نو او چې په دغه ورځ وژل شو. فوزی له مرګ نه بچ شو و ځکه چې هغه په ماموریت تللی و. د روان کال د مراسمو د مشر په حیث د ژوندي پاتې کسانو او د قربانیانو د کورنیو سره جرال د روس فیت جرالډ کینیډي د وینا له لارې څرګند کړ چې دوه ماشومان یې په دغه پیښه کې له لاسه ورکړي. فوزی انوای
The wounds remain. In time, the mind...
پر هارونه په خپل ځای دی. په هغه وخت کې دماغ خپل شعور په داغ شوي دسمال پټاوه او درد یو څه کم شو، مګر هیڅ وخت ورک شوی نه دی. 15 کلن ماتیا سلیم کانن په بغداد کې د خپل پلار جین سلیم کانن د وژل کېدو نه 2 هفتې د مخه زیږېدلی و. دی اوس داسې پلار ته خبرې کوي چې هیڅ یې نه و لیدلی او ورته وایي د ژبو سپورتونو او ټیکنالوژۍ سره د ده په شان مینه لري. کانن وایي
I've been brought up with values of respect, friendship and solidarity.
زه د احترام، دوستۍ، پیوستون او عدالت د ارزښتونو سره لوی شوی یم. دغه ارزښتونه ستا وو او تا ته ښه روحیه درکوي. زه اکثره وخت اسمان ته ګورم او زه ستا په باره کې په خاصه توګه کله چې اوس خاص څه پیښ شي فکر کوم او زه ویاړم چې د دغو خلکو غونډه دلته وینم چې ستا او ستا همکاران یادوي. زه به خپل ژوند ته دوام ورکوم، خپلې کورنۍ او دوستانو سره مینه لرم او تا ته به تل زما په زړه کې ځای وي. 15 کاله پخوا هغه ورځ د ژوندي پاتې د کیرول رای په یاد د اوای
Confusion reigned. People hugged. Tears were shed.
ګډوډي وه. خلکو د یو بل سره روغبړ کاوه. وښکې روانې وې. ښیښې لا تر اوسه لیدل کېدې او له ویښتان نه په برس لرې کېدې. مګر ملګرو ملتونو او کوشش کوو چې خلک په الوتکه کې خپلو وطنونو ته واستوي. موږ نه غوښتل چې سره جدا شو، مګر مشوره کوونکو موږ ته ویلی چې څه شی ښه دی. رای وایي هغه ژوندي پاتې کسان د ملامتۍ احساس کوي چې زخمي شوي نه دي او وځي. په ژنیو کې د ملګرو ملتونو عمومي مدیر مایکل مولر څرګنده کړه چې په عراق کې د غرمې نه وروسته حمله یوازې حمله نه وه، مګر د ملګرو ملتونو په خلاف نورې حملې هم وشولې. مولر انوای
At the end of 2007 we lost 17 colleagues in Algiers.
موږ په 2008 کال کې په الجزایر کې 10 همکاران له لاسه ورکړل. تیر کال 138 تنو 16 ساتونکو د بشري مرستو د رسولو 109 کارکونکو او 5 کالو کې د وظیفو په وخت کې د بشري مرستو د رسولو 100 کارکونکو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. ادرین اویرا دا میلو د خپل پلار د وژل کېدو په وخت کې 30 کلن و او دغه پیښه ښه یاده وه او وایي
When we got informed of the attack, my family and I went quickly home.
کله چې موږ ته د حمله په اړه کې معلومات وشلو، زما کورنۍ او زه کور ته په چټکۍ ولاړلو او لږ وروسته موږ د CNN د تلویزیونی شبکې له لارې خبر شولو چې زموږ پلار وژل شوی دی. د روان کال د مارچ په میاشت کې زما پلار 10 کلن کېده. ښایي چې تقاعد یې اخیستی وی. هغه به د خپلو 4 لمسۍ وو او لمسۍ سره خوشحاله ژوند تیر کړی وی. ما فوزي د ده په وینا لږ غوندې تعجب وکړ او وایي
Thank you, Adrian. And I can assure you that...
مننه ادرین. زه تا ته ډاډ درکوم چې سرګیو به په 10 کلنۍ کې تقاعد شوی نه وی. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې د اګست 19 د نړیوالې بشري ورځې په حیث ټاکلې ده چې د هغو کسانو درناوی په دې ورځې وشي چې د سولې د دایې لپاره خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. که دوی ته ژوند اجازه ورکړې وی، تصور کولی شئ چې دغو زړورو کسانو به د دغه هدف لپاره څومره کار کړی وی.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به اوریدئ. خدای پامان.